السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاست او ام پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی روبیو پرون خبري اعلان ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې له آدم بولر سره ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلي او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د شنبې پورس په بڼو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي. افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي. لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې دی له بنګلادیش سره د سه شنبې پورس لوبېږي، خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي، ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي. او اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې. تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې. بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړي او یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دومه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. له کونړه به وروستی حال درکو دا چې هلته تر وروستی مرګونې زلزلې رادی خوا ګڼو کسانو ته ناروغۍ پیدا شوې دي.
زما دو ورونه دي دواړه سخت سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سپین مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي.
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي، خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا څرګندونې ناسمې بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګار سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې ښاغلي شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي. په راپور کې ویل شوي چې شهباز شریف د پاکستان په وروستیو ترهګریزو پیښو کې افغان اتباع ښکېل وبلل او له دې هېواده یې د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان دولتي راډیو ویلي په بنو کې د لوړې کچې د امنیتي غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د روانې سپتمبر 13 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بېلابېلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستاني پوځیان ووژل شول او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروستۍ څرګندونې ناسمې ګڼي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لري چې دوی ترهګر وروسي یا ترهګر بل هېوادونو ته دوی صادر کړي. دا خپل د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي،
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، ملیونه افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، په هغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان د لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخ یو شمیر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ودایي کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 20مه د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغۍ او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت اسهال شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مرګ د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک اسهال کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته اسهال شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته ده، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کان کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي کې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي، شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتیږي.
مرکز اسداباد تسیرمه د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې له امله انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو، توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو د خامو خوړو په نه خوراک او دغه راز د حفظ صحې په مراتبو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا وبا د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په اتمه په یو انلاین خبري کنفرانس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د تیرې اګست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډېر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړېدلي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
اوکرایني چارواکي وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړ. بلخو موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکرایني ډرونونه وشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې روسیې د تیرې شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسګونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې. د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 850 روسي ډرونونو څخه یې چې لیدل شوي وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په عین حال کې دا تروسه یقیني شوې نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولي دي چې اکثر یې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړي توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. که چیرې د روسیې لخوا د ډرون او توغندیو په بریدونو کې دوامداره وقفه رامنځته شي نو واشنګټن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسیې روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی ډرونونه وشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان او هندستان ترمنز لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې ورستیو کې شلوریز لوبي کړی دي چې 3-2 هندستان مخته او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبي د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر 14 یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبۍ نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافی غټه ټاکره ده. زه ډېر زیات اکسایټیډ پدې ما چې دواړو ټیم انشاءاللہ.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنه بیل وساتل شي.
دغه ډېر زیات اکسایټیډ دوه طرف نه پاکستان طرف یا انډیا طرف چې سمره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه راځي څنګه چې دوه ملکونو حالات دي. په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو ښه تعلق جوړې دي شي دوه ملکونو منځ کې. د انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شومن گل جسپیت بومرا درې پلیئر انداز دی کړه دی پرفارمنس او شو نو پاکستان نو بیا کا ګرانی اور پاکستان نن طرف پچی دی نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیئر اندی دا او چلی دل نو امید دی چې زمون ټیم بم فایټ بیک وکي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوځي دوه هوادونه یو بل ته رانځي کې دی شي نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوانو خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلی شي د دوانو طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر زار زبردست چې کوم دی ګیمم کی او ټول یو زی ډېر انجویم کوي نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوانو ملکونو مس کې سره کشید کی دا یا سم چلی کنا دا وې طرف تم زمون طرف تم نو جنو مطلب چې کوم دی 10 جون نه پکار کرکټ ډېر هسته ګیم دی او دا چې کوم دی بالکل الګ تلګ 10 جون نه او یو سیټ دی دوانو گورنمنٹ سونم چې حلق مطلب اسونه هندل کوي او ویل پکار دي چې دا ګیم همیشه مطلب دا شنکی غږ کرکټ ډیر دوانو نیشن دی دوانو کټر کرایز دی کرکټ د پاره
د روان ایشیا کپ سګنو لوب کې اته هه ودونه په دوو ګروپونو کې لوبيږي. په ای ګروپ کې متحده عرب امارات عمان هند او پاکستان شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش سریلانکا هانګ کانګ او افغانستان لوبيږي. د کرکټ د ایشیا کپ شلور لوبې چې د سپتمبر په 9 پیل شوه دا پایلو به د سپتمبر په 28 ترسره کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسېدلې. طالب مسؤلین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسېدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 آزادي راډیو ته وویل
برابر کہ ہاں روانے دیں پیدا
دغه ولایت په نورګر ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بېلابېلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدگی کړی د خدای هم صدا خلک د ډیر ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول مېرمنو آزادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 آزادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارا چې دلته کوم هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی، دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقین او تاسو سوال نه جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه دی او هغه په سامان په شکل یې هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، هغه زمينه او ته موږ برابر وو او هغه صاحب په ځای په خپل لاس باندې مرسته تقسیمای. دریم ترتیب دا دی که هغه وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو، د دغې لپاره کمیټې جوړې کړي دي. مزار دره کې ځان له د مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي، نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت آزادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی، زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس مونږ د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپاله مالې مرسته را سره وژنله دیره کې دیره قلا ګډ وړ خیمه زوړ ترپاله مالې خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 آزادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ آزادي راډیو ته وویل
یوا د حوادث او اسلام یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک چې زرر تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دی، په دې چې مخلوب زیات دی او
خود درونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټالې د افغانستان د درونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب آزادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه مرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډیر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي.
اوس دا سرپنا مونږ کل څنګه تعریفو که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدی سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي هلته ورسېږي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپټمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 34 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویه هیوادونو او ادارو له مرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپټمبر په 9مه وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالرو بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي. د اګست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک نو افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایی آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایی آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریر دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دې دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونه هم کوي په دا کلینیک کې. نو چا ته شی هم نه رسیږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا